سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ری دی خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. نن د سپتمبر و مره طالبانو د حکومت سرپرست کابینه د اعلان دوه کاله پوره شول. خو تر اوسه پورې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو له طالبانو د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو پرلپسې غوښتنې کړي، خو طالبان ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی. دغه راز نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت مخې ته د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوي باندې هم ټینګار کړی. خو طالبانو ویلي د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول حقونه خوندي دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي نړیوال ټولنه باید په اوسني وخت کې افغانستان ته شان نه کړي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ارشد ملک پرون چهارشنبه یو خبر پاڼه کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خبره شوې ویلي، افغانستان د وچکالۍ پر لپسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي مواد او اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان کورنۍ او په ځانګړې توګه ماشومان د وچکالۍ د قربانیانو په سر کې دي. سیف د چلډرن ویلي د هغه سروې له مخې چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي، شپږ اویا فیصده ماشومانو ویلي د تیر کال پرتله یې خوراکي مواد کم شوي دي. د سازمان وړي نړیواله ټولنه باید په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري وضعیت په کېدو کې عملي ژمنې وکړي. په تور هم کې طالبانو د حکومت او پاکستان د پولیساتو ځواکونو له پرونی جګړې وروسته پاکستان دغه لاره تړلې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د تور هم د یو مسول نصر الله خان په حواله ویلي، تر اوسه د پرونی وسلوال شخړې اصلي لامل روښانه نه دی. دغه پاکستاني چارواکي ویلي پوځي مسولان د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدام مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون د تور هم جګړه تایید کړه، خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنه کړل. په تور هم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د حکومت څلور پولیسات په پرونی شخړه کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان د لسګونو وسلوالو په برید کې د پاکستان څلور پوځیان وژل شوی. رسنوی د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څنګه په حواله راپور ورکړی چې دغه برید پرون چهارشنبه سهار مهال افغانستان پولې ته نږدې په چترال سیمه کې شوی دی. د جرمني د پی خبري اژانس د ځینو پاکستانیو چارواکو په حواله چې نمونه د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل شوی ویلي چې وسلوالو د پاکستان او ځواکونو پر دو پوستو دغه برید کړی دی. فرانس پریس اژانس د چترال د پولیسو د مرستیال محمد علي په حواله ویلي چې د وسلوالو مخالفانو شمیر سلګونو ته رسېده او په خبره له څلور ساعته شخړې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. دغه چارواکي ادعا کړې چې ټي ټي پي دغه برید ترسره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته د خپل ناببره سفر په مهال ویلي، هیواد د امکان تر حده د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. بلنکن پرون چهارشنبه په یوه اعلان شوی سفر اوکراین ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن د دې سفر غوښتنه ترې کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړي. د بلنکن په وینا د اوکراین په دفاعي عملیاتو کې مهم پرمختګونه شوي چې په باور ډیر هڅونکي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون چهارشنبه ټینګار وکړ چې د روسیې بیرغ به د پاریس د اولمپیک په لوبو کې ښکاره نشي، ځکه روسیه اوس مهال جنگي جرمونه ترسره کوي. ماکرون دغه څرګندونې سپورتي لیکوایپ ورځپاڼې ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امکان شته چې روسي ورزشکاران په بې پرې توګه د پاریس په لوبو کې ګډون وکړي وکړي. ماکرون وویل دا هیله من دی چې د اولمپیک نړۍ دغه عادلانه پریکړه وکړي او زیاته کړه دا پریکړه د لوبو په کوربه هیواد پورې نه بلکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې پورې تړلې ده. پاریس به د راتلونکي 2024 کال د جولای له 26 نه د اګست تر 11 پورې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي. د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته د خپل سفر په مهال ویلي چې دوی د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونې غړي دي او دغه خونه په واشنگټن کې له 2002 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي. دغه پلاوی چې مشري د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو، پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یوه غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو غونډې ته په خپله وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خپره شوې ویلي، خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکي لپاره مهم دی.
The next year is going to be equally hard as the donors are reducing
funding. راتونکو کال به هم لکه د سرش کال په څیر سخت وي، ځکه مرسته کوونکي د افغانستان لپاره بشري او د غذایی خوندیتوب په برخو کې خپل مرسته او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یو بل برخه ده. دا زموږ د رئیسانو د بورډ باور دی او فکر کوم ټول غړي به سره موافق هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یوه پیاوړې وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یوه لاره، هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانزخته دی.
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شوه چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې. د 2021 کال په اوړي کې واقع ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د دغه خونې فعالیتونه ټکنی شول او له همدې نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې یو پلاوی کابل ته سفر کوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د امریکایي پلاوی د مشر جیفری ګریکو په حواله ویلي، 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستان ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخواني زرګونه کارکوونکي بیرته استخدام کړي. د غپلاوی ویلي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي، د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نهږي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسي سره مخ شي، بلکې له دغه کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول په برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې به صرف دوی په رابطه کې وسره، نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی کم مشکلات ورحلوي.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او وار له مخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړې دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومت د دغو ستونزو د حل غوښتنه کوي.
و موریدل چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی چې کابل ته تللی وایي، د سفر هدف د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کول دي. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې دغه پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د قانونو څو قراردادونه له ملیو نړیوالو شرکتونو سره وکړل. دا چې د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې پخوا څه فعالیت درلود او کابل ته د پلاوی راتګ څه اغیز درلودلی شي، په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی له یوه غړي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې کابل ته د دې پلاوی د سفر په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هر کال په نوم د مایډ میکینګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله د خبرې اترې عملی بڼه به پیدا کول یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي د اولین ګشتې چې دوی راغلي دي افغانستان ته اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې څخه را دعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نه ورکوه او په دې خاطر دوی خپل غونډې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظی صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې په خوای ورسره کار کوو، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکړي یا اوپک ته یې ورکړي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکړي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمي نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملی مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلي؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بېله اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبا د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب دلته راغلي دي او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او اتاق تجارت سرمایه ګذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره یې ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او هغه څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه وکتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مدیره پلاوي له غړي آزرخش حافظي سره کابل ته د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې د پلاوي د سفر په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
کابل ته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان تللي پلاوي د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له سرپرست وزیرانو سره کتلي دي. د پلاوي ټینګار کړی چې د زده کړو حق باید په مساوي ډول هلکانو او نجونو دواړو ته ورکړل شي. دغه ټینګار داسې مهال کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تیره ډسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوي چې د بېلابېلو هیوادونو استازي پکې دي د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره کتلي دي. د دغه سازمان د خبرپاڼې له مخې چې پرون چهارشنبه یې خپره کړې، پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره کابل کې کتلي او هغوی ته یې ویلي چې د زده کړو حق باید له چا وانه خستل شي. د خبرپاڼې په دوام کې راغلي چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته لازمی دي. د خبر پاڼې له مخې پلاوی په افغانستان کې د زده کړو او مسلکي قدر پر پیاوړتیا ټینګار کړی او غوښتنې کړې چې نجونو او هلکانو ته د زده کړو په هره برخه کې د نوملیکنې حق ورکړل شي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو دغو چارواکو ویلي چې دا مهال په ارزونه بوخت دي او په خبره یې هر کله چې د نجونو لپاره خوندي چاپیریال برابر شي هغوی ته د زده کړو حق ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی ویلي غړي هیوادونه یې له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی یوه اونۍ وړاندې یعنی د تیرې اګست میاشتې په 1 افغانستان ته تللی دی. د دغه پلاوی په جوړښت کې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال شیخ حوزام، د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیې، عربي اماراتو، بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو استازي شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. سراج الدین حقانی پلاوی سره په خبرو کې ویلي د نجونو زده کړې د ټولنې اړتیا ده، خو نړیوال دی په دې برخه کې د شرایطو تر برابرېدو زغم او صبر ولري. د اسلامي چارو شنونکی فضل هادی وزین وایي د طالبانو له مشرانو سره د دغه پلاوی له کاتبه ډېر اغیزناک نه وي، خو په خبره یې نړۍ ته یو پیغام رسوي.
دې هیاتونو دراتک یو پایلو نتیجه ده چې دا وشو او کیږي چې افغانستان ته طالبانو ته اسلامي نړۍ دا پیغام رسیږي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې بندول او د ښځو د شرعي حقونو مخنیوي دا اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دا غیر اسلامي او غیر شرعي فیصله ده، او په دې کې ټول اسلامي امت، اسلامي هیوادونه، مسلمان علما، د هغوی مؤسسات دا ټول یو طرف دي، او په طالبانو تحریک سره 15 کسان دو بل طرف دي. یعنی دا خبره ټول دنیا ته نړۍ ته واضح شو چې دغه فیصله د اسلام شریعت سره تړاو نه لري او غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله ده.
طالبانو له تیرو دوه کلونو راهیسې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او تیر دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي وایي د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالفت نه لري او د شرایطو په برابرولو لګیا دي. خو نیوکه کوونکي وایي چې د شرایطو برابرېدل هغه هم داسې وخت کې چې بنسټونه موجود وي یو حکومت ته د میاشتو خبره ده، نه د کلونو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خواته نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیم وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارانو غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې هېڅ نارینه ونه لري، نو ښځې مجبوره دي، ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارانو په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تک سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه سکی نسی اخستلی، ځان ته تداوی نسی کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبوره ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نسي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه او ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته چېرته هم نسي وتلی، سخته تمامېږي. کل وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې چاپې نه دسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دي وخت. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ ووسیږي، د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهشته، مالمداره خبره، هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهم خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو او نجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري، نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي وایي کور د سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، میرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه را ته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاو په یوخه معتبر ځای کې درس ورکاو خو لبال مر غبس شرایط داسې شول چې سنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تش پیغام سنف پورې شول یا خود مکتبو مثلا کوم سنفونه کم شول همداس استادان سره کم شول همداس بس فیسونه کم شول نو خلک بس په کورو شول نیم په کور دی او کوم چې شته دی هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي ځکه مجبور دی او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده وکړه نو بس اوس موږ په کور شولو هغه کوم ماش او کوم څکه لږ وکړه ډېر وشي لاسته ولاړو اوس هغه هم نشته
در تو وایه چې په ځوان کې د څومره تغییر راغی اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې کار کوو اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموږ خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي دا خو یعنی هېڅ خواته نشي کېدای که نه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنهای ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار او جنجال سبب کېږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي
بالکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستم یې په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمنې تر منځ د یعنې ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي تا به چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سو او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل د هر بندیز
بیا چې سنگاشتونو نشول هغه بعضې ښځو چې یعنې هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولی نشي اصلا نشي کولی اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولی دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی خاصې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي
بله زربرا سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنې وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی وایي چې ځه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاس نارینه یې، خو همدا تاس نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسئله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم، لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، نو یو وار به م خپل ځانو ته د سر تر پایه کتل چې ودرېږه، کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه وایم چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کې راغې اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم، زه ډارېږم اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي هم دي، خپل خاوند خپل میرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
میرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. که نه څه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هر ورځ د حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هر ورځ ته دا حلقه تنګوئ، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بېلارې دي، دی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والی غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لره یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه، که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
دا موزه په بیخي په داستان کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولای، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بندې کړي، نو تابان هغه به په کورو کې کېني، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي، ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوی ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم په روحي فشار خوشحالان دیده هم پر ذهنی خوشحالان دیده بس نو چی اقتصاد هم پسی ور خراب شی نو تاس خپلا فکر رو که چی اغا با نو ترکم یو میرمن شی اغا بیا ترکم مثلا یو خور شی یو مور شی ترکم با اولاد روزی ترکم با خپل کورنی مثلا اغاری که سماوی
پا آخره که غوالو دی تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام تا نریوال طولنی تا هم لزان سراول رو دوی چه وکری چه دا غوصنهی وضعیت به خزو باندی بدل سی؟
حاکم جالا خوشیده اغا خو ده خزو نظر نه آوری نه ارتا مهم ده که آوریده یا ارتا مهم وای ندوی بام یو چه آوری دلی و یو چه به نظر اخیسته و خو بیا هم زو ارتوایم که آوری که نه آوری ده ساحت تنگوال به خزو باندی یعنی هیچ کم اگر تا نلری او نه وز هغا وقت ده چه دوی مثلا خزل تعلیم لکار دیشانو لری وساتی ځکه نکیږي کوم اوس کوم اثر چې وسته کوم وخت چې وسته دا په خانه وخت نه دی اوس تاسو به په یوه لاره راوځي اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین صنف لرو را دي وایو یې دا په زور باندې هیڅ وخت نه کیږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل که راجگی شوی وی ځکه که ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدومره هم ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی کیدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د نجونو پاک لپاره پاول امر کړل شپږم پګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزو دروازې بند کړي خځل کار څخه مانه شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده په انتونو د دینجو تک وځندیده په دې وروسته یو کې لښ په توزر وسخه د زیات او آرایشګرو میرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسی او بشری حقوقونو یو بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقونو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنښتل کیږي لمون سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنښتل کیږي کله چې په ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل سي د څومره بد اثر درلودلی سي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز کارکونکو ته خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی بالکل تراته لشکره د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نور کول اتباو ته دا ډیره یو مهمه موضوع ده دوه ډوله حقونه سمونګه په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو لاړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره نړیوالو پرنسپونو سره د بشري حقونو اعلامیه 1973 اعلامیه چې د دې لمخې جواز شوی دی او بل هغه حقونه چې زمونږ خ دین زمونږ خ شریعت اسلام مونږ ته راکړي دي نو حقونه د انسانانو کغه بشري حقونه دي انساني حقونه دي ک اساسي حقونه دي ک هغه نور حقوق مطرح کیږي اسلامي حقونه مطرح کیږي قانوني د ټول هم په اسلام کې هم په قوانینو کې په ملي او قوانینو کې په نړیوالو پرنسپونو کې دا جواز شوی دی دغه حقونه ندرناوي ټولنه بحران خو خواته وړي. طبعا انسانان د خپل حقونو غوښتن کې دي، انسانان تل خپل حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي، او ټولنه سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده، د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسایل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا اته سینګارتونونه چې مېرمنې بلته ورتللې، اول ته مېرمنو دوی ته سینګار کاوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپله د مېرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
میرمن لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې میرمن نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو که چېرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کېږي، نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې وویم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کېږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، دغه هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي، همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نری آیات باندې دا تاثیر لرلی شي، نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي. واقعا
کله چې له میرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې میرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه څه چې په خپله میرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي، نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي، او دغه امرونه چې دوی صادرې چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ اته سینګارتون ته مځه، بیرون مګر زه، داسې څومره له رواني اړخه دا میرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کېدلی سي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل د قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و، تاریخ دا ثابته کړې ده چې دغه حکومتونه ناپایدار وو، او د ناپایدارو حکومتونو لمړنۍ سپېړه ملت خوړلې ده. بخصوص په افغانستان کې هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمنځه تللی، بنسټونه ټول لمنځه تللي دي، او د دې درنه سپېړه بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپیژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. کچیرې یو حکومت ولی د انساني حقونو په تامین باندې استواره وي، د بشري حقونو په تامین باندې استواره وي، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، واټن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پشتوانه له ځان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچیرې دغه څه د میرمنو په حق کې، لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي او اخته دي دا پرته له شکه هغه مېرمنې چې هغوی په کار باندې وي هغه خویندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي هغوی یو دم له تحصیل نه منع کول یو دم له تعلیم نه منع کول یا له کار نه منع کول دا طبعاً خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا وه چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وای او مخکې له دې چې یوه انساني ټولنه د یو حق نه محرومه شي باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وای. نو مخکې له دې چې مکاتب بند شوي وای د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وای وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول مني د شریعت احکام مني په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي ترڅو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي د خلکو او قدرمندیان یې له منځه لاړ شي د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي حکومت سره خپل لاس ورکړي او دغه درنه سپېره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله په ولایتو کې بیا یو رواج دا وایي د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونو ته تلي او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند یا میر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي خو کار نسته زده کړې نسته هر څه بند دي او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ په کور باندې کینوئ بالاخره سرحد دي د میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محروميږي یا مثلا میرمن له دغه حق نه محروميږي نو دا طبعا خوشنون کې خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري یو خوشاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته که هغه نارینه دي که هغه میرمن دي نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي او یا یتیمان په کور کې لري یا د سټوک لري چې هغه کار نیسي کولای. هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی د خمر نښتل سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې کړي خو که بیا هم دا یادونه وسی هغه کسان چې هم دا اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي دوی نو څه وکړ؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري بیا نو دوی څه وکړي بیرته؟
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي هغه که نارینه دي که میرمن دي چې سرپرست نه لري او د اقتصادي عوایدو لپاره کومه بله منبع نه لري او مجبور دي چې دوی کار وکړي نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یوه انساني ټولنه محرومه شي باید بدیل لارې ورته وسنجول شي او بدیل باید موجود وي ترڅو نه انسانی ټولنه خفه شي نه انسانی ټولنه محرومه شي له خپل حق نه نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا وه هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوې وای د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابی د هغه کارونو زمینه ورته مساعده شوی وای ترڅو دوی خپل اقتصاد ترې نه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرح موجوده وي او که تر اوسه موجوده نه و پس له دې باید ورته منستر شي جامع طرح ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته ترڅو هغه خویندې زموږ مسلمان خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته او خپل یو مړی ډوډۍ د کار کولو له لارې ستراوی د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پریښودل کیږي هغه کارونه چې نه ایجابوي دي او میرمنې لپاره یا اسلامي امارت غواړي چې هغه څه ځایونو ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري هغه ځنه معنا کې بدیل ورته باید وسنجول شي او بدیل ورته منځته راوړل شي.
بلې استاد اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل شوي په داسې وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمیږي او دوی خپل حقونه بیرته ورکول کیږي ادي اقل دوی ژوند تیر سي.
زما په فکر دوی دغه مېرمنې په لومړي قدم کې دوی کولی شي چې سره متحد شي او د اسلامي امارت مشرانو سره دوی ناسته ولاړه وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هره خبره د تفاهم له لارې، هر مشکل د تفاهم له لارې او د طرحو له لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل شوی دی حکومت اصلا د دوی مېرمنو ستونزې نه حلوي، کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بینه دومره مشکلات. که په دې خبرې وکړو چې مثلا دوی خپل د طالبانو غبل دوره کې ځینې مېرمنې لږه وخت نه تجربه لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمينه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سو راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه لږه ژبې نه دوی زده کړې وه یا کمپیوټر یې هم داسې، که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه به څومره ګټور وي.
دغې مسلې لپاره د اسلامي امارت لخوا طرح ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه مېرمنې چې وړتیا لري، د کار کولو استعداد لري، زده کړې کړي دي، دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابره شي او په هغو ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابره شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغو مېرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره قم وینئ؟ مثلا لغه وخت نه چکل جمهوریت سقوط کړی، د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم امداد چې له دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی، هغه که خځې د کنارینه
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي. زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپلو انساني حقونو نه برخمن وي، له خپلو اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته ده. طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنه باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده، همدارنګه د مېرمنو غشت گزار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا د نور ستونزې دي په شاوخوا کې لیدل کیږي. خو لکه مخکې مې ویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده، طرحو ته ضرورت ده. ما غوښتنه ده د یو وګړي په حیث باندې، د افغان وګړي په حیث باندې، د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو په یوازېتوب باندې نه کیږي، حکومت نه مداخله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګه خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکی کی. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده، پر ځای د دې چې دا انرژي لاشي به هر مصرف کې حکومت سره د فکر کوم لاس دی ورکی ترسو مثبت تګلوري ته برابر شو، په تفاهم سره، د مثبت ګام سره، د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد، کډاله د سې دوام وکړي او راستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي، د افغانستان راتلونکي تاسو ته ولګوري؟
راتلونکی واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کیږي. بندیزونه، هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي، دغسې بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې، نو طبعا چې راتلونکی به منفي. ما مخکې هم وویل، بیا تکراروم، چې د حکومتونو د تغییر او تبدیل سپیره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده، ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده. ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته، اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترې نه محرومه ده، بخصوص زموږ مسلمان خویندې چې ترېنه محرومې دي، هغه حقونه ورته تامین کړي تر څو دغسې یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي، داسې افغانستان بیا هغه حالت ته بونځي چې مثلا په تېرو کلونو کې او په تېرو لسیزو کې هغسې حالت ته افغانستان ورداخل نشي.
بله، یو څه چې په دې وروستیو کې لیدل کېږي، اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي، ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په له هر لوري نه سختي ډېره ګوري. دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې د خپل کور څه نا څه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي، دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کیږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی. دا څومره مشکل خلق کوي او کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوسي کډوالۍ ته مخه کوي، او ویلاتې دا چې په افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کیږي.
متاسفانه کډوالۍ یو بل ډېره جدي ستونزه ده. افغانستان کچېرې داسې یو حکومت درلودلی چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پېژندل شوی وای، نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله. د دې ستونزې هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده، او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نورو هېوادونو ته کډوال کېږي، څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هېواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډېری کډوال چې نورو هېوادونو ته ځي، ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کېږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کېږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هېوادونه پوهېږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هېواد ده، او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هېواد ته ځي هلته باید حقوق یې تامین وي. اما متاسفانه نور هېوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي، او دا حقونه تر پښو لاندې کېږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره هم د کار کولو زمینه برابره شي، او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هېوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله ده چې هغوی د افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه گذاری په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې، نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هېوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هېوادونه دي په افغانستان کې دننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کړي، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کړي، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې الکان ته به دا زمینه برابرېږي چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې له نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بیرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه ښه کا چې افغانستان غوندې ملک کې د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کړي چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین وو خپل تحصیل پرېښود، او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هېواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده. په عمومي ډول سره زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنځ وړي. په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅه کړي، او بیا لاړ شي بهر ته لاړ شي، هلته کار وکړي، روزګار وکړي، او د خپل د استعداد نه هلته استفاده وکړي. کار په تحصیل کې نه دي. نجونو مسله تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې، چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو په اکله او د ښځو په اکله چې له دوی نه د حق اخیستل سوی، که چیرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کړي، نو د نجونو به څنګه کیږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي امارت له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمانې خویندې دي نورو هېوادونو ته اړ شي، چې نور هېوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړې شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، تر څو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام یې اجابه وي، په هغې چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، او دوی مجبوره نه شي چې نور هېوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
نره نره او مینا لال یو گل ما.